واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا نن د یک شنبه په ورځ په پارک کې د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ د غونډې نه وروسته پریکړه وکړه چې ایران ته به یو هیئت استوي په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د غونډې نه وروسته خبره شوې پکې راغلي چې په دغه غونډه کې د بهرنۍ چارو او د مهاجرینو او راستنیدونکو افغانانو د چارو د وزارت سرپرست وزیرانو په ایران کې د افغان مهاجرینو سره په دې وروستیو وختونو کې د ایرانی پولیسو د چل چلن او د پولیسو د ډزو په نتیجه کې د افغان کډوالو د سپرلیو د موټر د سوځېدو د پیښې په اړه معلومات ورکړل د بیانیې له مخې په دې غونډه کې د دغه قضیې په حقوقي سیاسي او اجتماعي ابعادو او اړخونو باندې خبرې شوې دي د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت پر طالبانو باندې د تشدد د اور لمبو ته د لمنې وهلو تور لګولې او وایي چې تیر هفته د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې د حکومت د امنیتي ځواکونو 422 غړي وژل شوي دي د کورنۍ چارو وزارت یو مطبوعاتي وایي طارق آرین نن د یک شنبه په ورځ د غبرګولې په 15مه په کابل کې په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې اعلان ته وویل چې له طالبانو سره تیر هفته 202 وارې نښتې شوې وې دغه کانفرنس کې د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي وایي جاوید فیصل هم طالبان په هیواد کې د تشدد او تاوتریخوالي په زیاتولو باندې تورن کړل وایان ویل چې د حکومت او طالبانو د تخنیکی هیئت ترمند مذاکراتو په وخبه د هغو 2000 طالبانو لست نهایی شي چې ټاکل شوی ده د ښاغلي اشرف غنی د یو فرمان له مخې له حکومتي محبسونو نه خوشی شي خو هغه زیاته کړه چې طالبان لا تر دې دمه د حکومت لورې ته د حکومت د امنیتي ځواکونو د هغو 691 افرادو د سرنوشت په اړه معلومات نه دي ورکړي چې د جګړو په دوران کې لا درک شوی وو لبل خوا په کابل کې حکومت ته نږدې وي به خبر سرچینی نن د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت د قطر د دولت د غوښتنه منلې چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړی دور به په دوحه کې کیږي د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د قطر د دولت ځانګړي استازي ډاکټر القحطانی هم ژورنالیستانو سره د خبرو اترو په وخت د خبره کړې وه د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش ته ایران پر مشرانو باندې غږ کړي چې له افغانستان سره د متقابل احترام او نړیوالو موازینو په چوکاټ کې وچدېږي دانش نن د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې موږ له خپلو ګاونډیانو نه دا هیله کوو چې له افغانستان سره د نړیوال قانون په چوکاټ کې رفتار وکړي د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په خارج کې مشتو افغان مهاجرینو ته د برېښنایي تذکرو د توزیع کولو لړۍ پیل کړي دا امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای چې په تیرو 30 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کوډونو صوبایي ناروغۍ نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي شل ناروغان مړه شوي دي د یک شنبه تر ورځې پورې مثبتو پیښو شمېر 40,000 ته ورسېده په هرات کې د ماشومانو د فلج او پولیو یوه تازه پیښه ثبت شوې ده په روان میلادي کال کې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پولیو مثبته پیښه ثبتېږي جنگ او جګړو او د کورونا د وژونکي اوبانا د افغانانو او افغانستان د خلاصون او نجات په خاطر د کابل په شمول د هیواد په جامع جماعتونو کې د ډلیزو دعاګانو او قران شریف د ختم ونی پیل شوی ده د حج او اوقاف وزارت وایي چې په جماعتونو کې به د قران کریم ختمونه کیږي او په ډلیزه توګه به د الله تعالی نه د مغفرت د غوښتلو په خاطر دعاګانې کیږي لبل خوا د حج او اوقاف وزارت وایي چې سکل د حج د فریضې د ادا کولو لپاره مکه معظمې ته د افغان حجانو د لګلو د پروسې پیل کول د سعودي عربستان د شاهي دولت د پالیسۍ پورې مربوط دي او وګوري چې آیا د حج د موسم د رارسېدو پورې د سعودي حکومت هغه قیودات لرې کوي او کنه چې د کورونا د کوډ 19 اوبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته سکل په مارچ کې نافذ کړي د حج او اوقافو د وزارت په یو بیان کې راغلی چې د سعودي حکومت هم خواست کړی دی په دې اړه د رسمي پریکړې انتظار وکړي. د افغانستان د روغتیا د وزارت چارواکو د کورنیو چارو وزارت ته د حاکم الکوزي په نوم د هغه یوناني طبیب د نیولو مشوره ورکړې چې ویلي چې د کورونا د کورنونس اوبایي ناروغۍ د علاج مؤثره دوایي کشف کړې ده. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید او د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال جو بایدن په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل مرستیال د ټاکلو لیست نهایي کړي. په واشنگټن کې د امریکا غږ خبریالې د شنبې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې ښاغلی بایدن دا وخت د ګڼ شمېر کاندیدانو له جملې نه د دریو کسانو نه د یو کس په غوره کولو باندې غور کوي. په دغو کسانو کې د اوباما د حکومت په دوره کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی مشاوره میرمن سوزن رایس او سناتوره الیزابت وارن او سناتوره کمالا هاریس شامل دي. په عین وخت کې د شنبې په ورځ هم د امریکا د متحده ایالاتو په غټو خورونو کې د تور پوستانو د حقوقو د نژادي تعصب د ختمولو او د پولیسو د ظلم په خلاف احتجاجي مظاهرې وشوې. د باستن په تاریخي ښار کې په زرهاو خلکو په یوې غټې احتجاجي غونډې کې ګډون وکړ. احتجاج کوونکو دا لوحې پورته کړې وې چې د تور پوستانو ژوند هم مهم دی. د امریکا د اټلانتا د ښار د پولیسو عمومي قومانداني اریکا شیلډ په دغه ښار کې د نژادي تعصب او د پولیسو د ظلم په خلاف د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د پولیسو لخوا د یو مظاهره کوونکي له وژل نه وروسته له خپلې دندې نه استعفا وکړه. هغه دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې آنلاین یو ویډیو راښکاره شوه. دغه ویډیو چې ولاروي کس اغستې یو پولیس پکې ښودل کیږي چې یو ویشت کلن افریقای الاصله تور پوستې ځوان په نښه کوي او ولي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د عدلي چارو خبریال د کارپوهانو له قوله وایي چې امریکایي پولیس ځکه د پوځیانو په څیر ښکاري چې پینټاګن هر کال د امریکا د پوځ اضافي وسلې مهمات او پرمختللي نقلیه وسایط محلي او ملي پولیسو ته د هدي په توګه ورسپاري. دا پروګرام چې د امریکا د دفاع وزارت یوه لسیزه پخوا پیل کړو د میناپولیس په ښار کې درې هفتې مخکې د پولیسو د تحویل په دوران کې د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستې ځوان د مړینې وروسته ورته د هر چا پام شو. په موجوده سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه شوې خو پینټاګن د دغه پروګرام نه دفاع کړې ده. د دفاع د وزارت د دې پروګرام له مخې د تیرو لسو کلونو په موده کې د امریکا پوځ پولیسو ته د اوو میلیارد ډالرو په ارزښت پرمختللې وسلې او مهمات وسپارلې دي. په دغه وسلو کې د نیمه اتوماتیکي ټوپکو نه نیولې پر هغه عصري زرې لرونکي موټرې هم شامل دي چې څلوېښت ټنه وزن لري او د ماین د چاودنې په مقابل کې مقاومت لري. دا زرې لرونکي هم ډوله موټر چې د ایم آر ای پی په نوم یادیږي د هغو امریکایي عسکرو لپاره جوړ شوي چې په افغانستان او عراق کې جنګېدل. پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د دفاع وزارت لخوا پولیسو ته د پرمختللو نظامي وسلو او وسایطو د ورکولو پر پروګرام باندې قیودات لګولي. خو کله چې جمهور ډانلډ ټرمپ 2018 میلادي کال کې د قدرت په ګدای کې نس دغه پروګرام بیرته برحال کړ. د مدني حقوقو طرفدارانو په دغه پروګرام باندې انتقاد کړی دی. د بوکو حرام وسلوالو د نایجیریا په شمال ختیځ کې شل تنه عسکر او څلوېښت تنه ملکیان وژلي دي. دا ډله چې ګمان کېږي القاعده سره نږدې اړیکې لري پخوای هم د نایجیریا په شمال کې پر حکومتي ځواکونو باندې څو وارې مرګانۍ حمله کړې وې. څو ورځې مخکې هم نه شپېته عسکر د بورنو په ولایت کې وژلي وو. د شمالي کوریا د کمونیست رژیم د مشر کیم جانګ اون کشر خور جنوبي کوریا ته د پوځي حمله ګواښ کړی دی. د شمالي کوریا حکومت له جنوبي کوریا سره وروسته له هغې ټول مخابراتي تماسونه قطع کړل چې د جنوبي کوریا نه د پروپاګند په تور باندې په بالونونو کې کمونیست رژیم ضد تبلیغاتي مواد واستول شو. د عمل د شمالي کوریا مشران سخت په قار کړی دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری آژانس نن د یک شنبه په سهار رپورت ورکړ کیم اون جونګ چې د پوځي کمیسیون مشر په غاړه لري ویل دي چې د شمالي کوریا د رهبر په امر باندې پوسټر تیار سي امر کړی دی او ضرب اقدام وکړي. لبل خو د شمالي کوریا خارجه وزیر وایي چې د هغه هواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتو د پالیسۍ په رڼا کې د جمهور ډانلډ ټرمپ سره د نږدې شخصي اړیکو ساتلو ته د ضرورت احساس نه کوي. د خبری رپورټونو له مخې په شمالي کوریا کې د کورونا د کووید 19 اوبایي ناروغۍ د خپرېدو له امله قحط زیات شوی دی. د خوراک نړیوال سازمان WFP د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې غږ کړی دی چې هغه اقتصادي بندیزونه ختم کړي چې په شمالي کوریا باندې څو لسیزې مخکې لګولي وو. 40% خلک د ملګرو ملتونو په خوراکي موادو باندې متکی دي. د یوې تازه څېړنې له مخې 130 ډوله مختلفې سوډاګانې چې په نړۍ کې زیات شهرت لري تاکسیکي او زهري مواد لري. په دغه جمله کې پیپسي، کرنچ، کوکا کولا، ډیو او یو شمېر نورې مروجې سوډاګانې شاملې دي. دا او د دې ساس خبرونه چې تاسو د امریکا غږ
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړنۍ غونډه په قطر کې جوړیږي. د افغانستان لپاره د قطر د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي مطلق بن ماجد القحطانی ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس ورسره منلې ده چې بین الافغاني مذاکرې په قطر دوحا کې وشي. په عین وخت کې د افغانستان حکومت ویلي دي چې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړی دي. رحیم ګل سارمان د کابل نه رپورت راکړي.
افغان حکومت وایي طالبانو د اوربن او اورکم په مرحلو کې نه یوازې چې تاوتریخوالی کم کړی بلکې جګړې ته شدت ورکړی وو. یوازې په تیر یو اونۍ کې له 400 زیاتو افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو ته مرجوبله اړولې ده. د افغان حکومت دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سولې ته لا هم هڅې روانې دي او ځینو دولتي سرچینو دا منلې چې ښایي د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو په قطر کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی افغانستان ته د خپل سفر په ورستي ورځ ویلي چې بین الافغاني مذاکرات به په دوحه کې ترسره شي. یوې حکومتي سرچینې هم دا خبر تایید کړی دی.
وجدنا هناك ترحيب وهناك توافق.
دلته موږ ته هر کله ویل سو او سیاسي مشرانو پر دې توافق وکړ چې د بندیانو د خلاصون پروسه چټک شي او دوی ته د بین الافغاني خبرو لپاره ولاړ سو.
بلورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالب زندانیانو د پاتې 2000 د خوشی کېدو په سر لا هم د حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ تخنیکی کارونه روان دي او دوی به هم خوشی شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن خبريالانو ته وویل افغان حکومت له لوري د سولې په برخه کې خړ نشته بلکې خپل طالبان د جګړې په شدت د سولې د هڅو خړ ګرځېدلې دي.
د سولې د خبرو په وړاندې اساسي خند طالبان د تروسه افغان دولت کامل آمادگی اعلان کړی دی. د خبرو لپاره یو مذاکراتي ټیم هم اعلان کړی دی. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره د اجنډا یا د بحث موضوعات هم وړاندیز کړي دي. متاسفانه چې طالبانو له ادرسه هیڅ راز پیشرفت نه دی شوی.
سیاسي څېړونکی نجیب ننګیال وایي چې د طالب زندانیانو خوشي کول که څه هم ښه پرمختګ دی خو طالبانو تر اوسه نیتاف نه دی ښودلی.
د زندانیانو د دومره ګڼ شمیر له خلاصېدو نه وروسته هم طالبان لا هم د مذاکراتو پړاو ته نه دي ننوتلي. د مذاکراتو په پړاو ته چې څومره زر کېدلی شي باید دواړه اړخونه د افغانستان حکومت او طالبان د مذاکراتو پړاو ته ننوځي او نور باید د سولې د پروسې په وړاندې یا د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو په وړاندې باندې خنډونه ایجاد نه شي.
پام دې حال کې د سوري په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په ورستي اونۍ کې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره زیات پرمختګ شوی دی. ځینې سیړونکو وایي چې ان نسبی اجنډا هم برابر شوې ده.
په ورستي یو اونۍ کې دغه پرمختګونه د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د ځای، وخت او نور مواردو په اړه د لا ډېرې همغږۍ په اړه وو.
د بین الافغانی مذاکراتو د ایجنډا په اړه نسبی تفاهم صورت نیولې او ټاکل شوی چې د دغه خبراتو لومړی ناسته به د 15000 طالب زندانیانو د خلاصون وروسته په دوحه کې ترسره شي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تیر یو اونۍ کې طالبانو په 9 ولایتونو کې 222 تحرکات لرلي او په څو موجونو په امنیتي ځواکونو حملو او عامه تاسیساتو او هدفي وژنو کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده.
که از اثر تحرکات و حملات طالبان
ده طالبانو ده دوغو تحرکات و حملو لعمله چه پر افغان امنیتی و دفاعی زواکونه لرلی دی 422 افغان امنیتی و دفاعی سرتیر شهید او یا تپیان سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر ویان ویلي چې د زندانیانو له خلاصون وروسته به په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته تیار شي. د طالبانو له دې دریځ زلمی خلیزاد هم هرکلی کړی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په افغانستان کې د شفافیت او سار د ادارې اجرایی رئیس سید اکرام افضلی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې باید ولس ته ونډه ورکړل شي. بین الافغاني مذاکراتو لپاره د هیئت ټاکل کېدو او په دغه پروسه کې د روڼتیا په هکله د ښاغلي افضلی سره د آشنا تلویزیون مرکه واوري.
دا خو به کله چې بین الافغانی سولې خبرې شروع شي نو هلته به معلومات وشي چې د مختلفو خواوو غوښتنې څه دي. اوس فلحال د دې معلومات کول چې په حقیقت کې طالبان څه غواړي او د افغانستان حکومت څه غواړي ډېر ستونزمن کار دی، ځکه موږ په دې نه پوهېږو چې د دواړو خواوې غوښتنې څه دي او دوی تر کوم حده پورې حاضر دي چې کومې غوښتنې چې لري دغه نتیر شي او داسې یو جوړ جاړی ته سره ورسیږي چې د دوړو خواو د پر د منلو وړ وي.
یعنی څومره به کولای شي د افغانستان حکومت د اساسي قانون یا په مجموع کې هغه دوچ په فشار اچولې دي چې باید مراعات شي د تیرو قانون لاسراونې دي ورنه دفاع وکړي.
د افغانستان اساسي قانون خو تاسو ته معلومه ده چې زیاتره د کاغذ په مخ باندې پاتې داسې مسایل شته دي چې همدغه حکومت چې دغه اساسي قانون دفاع باید وکړي، ملاتړ باید وکړي، دا اوس دغه اساسي قانون خلاف باندې کارونه ترسره کیږي. دا اوس د کوم جوړجاړی چې شو دی نه پخوا چې ملي وحدت حکومت کوم جوړ شوی و هغه ټول د اساسي قانون پر خلاف باندې کارونه ترسره شوي دي. اساسي قانون نورې ماده لکه د بنسټونو خپلواکي، د قضا خپلواکي، دا تر پخو لاندې دا مسایل ټول تر پخو لاندې شوي او حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. دا موږ ته معلومه ده چې اساسي قانون زیاتره د کاغذ په مخ یو سند پاتې دی نسبت دا چې دا قانون عملي شي.
د نوي حکومت جوړښت ته مو اشاره وکړه، آیا دغه حکومت به وشي کړی چې یا د مصالحې شورا به وشي کړی چې مذاکرات په مخ ویسي؟
اوس مذاکرات خو طبیعي خبره ده چې په دې کې به مختلف غوښتنې مطرح کیږي. زمونږ اساسي غوښتنه د ملت غوښتنه دا ده چې ملت باید پراتلونکي نظام کې باید غږ ولري. دا چې مونږ نوم هر شی ګو ولسواکي د خلکو غوښتنه ده، د خلکو غږ اوریدل، د خلکو ګډون په نظام کې، د دې مشارکت، دا ټول اساسي خبره ده. که څوک د کوم نوم سره مشکل لري هغه بیل بحث دی. مرکزی بانک یا د افغانستان بانک ریاست لرو یا داسې نورې ادارې لرو چې هغه ډېرې مهمې ادارې دي او نه باید چې دا په هېڅ وجه باندې باید سیاسي شي. اما موږ تاسې په دې تېرو شلو کالو کې دا ولیدل چې دا تر نهایي کچې پورې دا سیاسي و. قضا نه استفاده کېدله، لوی سرول نه استفاده کېږي، سو استفاده کېږي، د کارو په دې چارو کې مداخله کېږي.
مشخصا
ځکه خو د فساد
موږ تاسې مشخص
د قانون حاکمیت هم نشته.
څوک دغه ادارو نه سیاسي ګټه اخلي تاسو په نظر؟
زمونږ سیاسیون ټول د دې ادارات په چارو کې مداخله کوي. هغه کې ولسمشر دی، هغه کې د مصالحې شورا رئیس دی، اوس پخوانی اجرایه رئیس و همدغه راز وکیلان دي چې په دې کې مداخله کوي. نور سیاسي مشران دي چې خپل کسان په دې اداراتو کې لري. اوس هم خبره په همدې باندې روانه ده چې دغه 50-50 کې چې زمونږ سیاسیون په دوو ډلو کې سره ځانونه هر ځای کې نیولي دي په دواړو خواوو کې او غواړي چې یو څه لاس راوړي په دغه معادله کې.
د انتخاباتو جنجالي کېدو څخه وروسته بل لار نه و نو دغه یو فیصله وشوه.
طبیعي تاسې سیاسي پوسټونه لکه د کابینې د وزیرانو پوسټونه، دا سیاسي پوسټونه د دې په ویش کې مونږ ډېر رغنه لرو، نیوکه نه لرو. نیوکه چې لرو هغه په دې کې لرو چې مونږ تاسې دغه خپلواک بنسټونه څنګه باید دا سیاسي وي. که چېرې دا سیاسي کېږي نو بیا خو طبیعي خبره ده چې د قانون حاکمیت هم سیاسي کېږي.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې په ولس باید په مذاکراتو کې شامل شي، نو اوس تمه د حکومت نه وشي که د طالبان نه چې ولس ته په مذاکراتو کې برخه ورکړي؟
زه فکر کوم دواړه خواوې که غواړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي، دا سوله باید چې دوه اساسي شرایط په پام کې ولري. یو دا چې دا سوله باید مونږ پایدار سوله باید رامنځته کړو، او د پایدار سولې د رامنځته کولو لپاره مونږ اړتیا لرو چې ټولې خواوې په دغه پروسه کې باید چې شامل وسیږي، د ټولو خواوې غږ باید واورېدل شي. هر هغه د سولې پروسه چې هغه د پایدار سولې نتیجه ونه لري او همدغه راز په دې کې ټولې خواوې خپل غږ ونه لري، دا به هر وخت د ماتېدو سره به مخ وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت په خوشمیر قریب 15,000 تر رسیدلې ده. د کابل نه د امریکا غږ خبريال اکرام شینواری راپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت په تیرو 23 ساعتونو کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې د کورونا پر وایرس د 1,400 نورو ناروغانو د اخته کېدو خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمېر نن د 1,000 ورځې 23,000 ته ورسېد. د عامې روغتیا وزارت د امریکا سرپرست ډاکټر سیدالدین جامی خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 23 ساعتونو کې 40 ناروغان د کورونا د وایرس په ناروغۍ مړ شوي دي.
در 24 ساعت گذشته از 1,000
په تیرو 23 ساعتونو کې د 211 مشکوکو ټیسټونو سمپلونه اخیستل شوي چې له دغې ډلې 1,400 شپېته مثبت پیښې ثبت شوي دي. له نیکه مرغه 1,540 تنه ښه شوي او 40 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي.
په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن پورې ټول 311 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,015 تنه نور د کورونا د ناروغۍ څخه بیرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د یکشنبې د ورځې د کورونا د وایرس په اعلان شوو مثبتو پیښو کې د هرات ولایت وروستۍ پیښې نه دي شاملې. په دغه ولایت کې د کورونا د وایرس د پی سي آر د ټیسټ د موادو د نشوالي له امله په تیرو 23 ساعتونو کې د مشکوکو پیښو لابراتواري معاینه نه ده شوې. په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو د له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 55,015 مشکوک سمپلونه ټیسټ شوي چې 3,016 مثبت ختلي. د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تر ټولو زیاتې د کورونا د وایرس پیښې په کابل کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په کابل کې د یکشنبې تر ورځې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 15,015 ته رسېدلی دی. په کابل کې په پرله پسې ډول د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته کابل والي محمد یعقوب حیدري نن په دغه ولایت کې د کورونا د وایرس په اړه د عامه پوهاوي د زیاتېدو لپاره کمپاین پیل کړ. د کابل والی دغه کمپاین د پیل غونډې ته چې په لومړي پړاو کې به د کابل په ښار کې پلی شي په وینا کې ویل شي بل اونۍ به د کابل په ټولو ولسوالیو کې هم د خبرتیا او عامه پوهاوي کمپاین پیل شي.
آغاز ای کمپاین اهمیتش د ای است که ما
د دې کمپاین د پیلېدو اهمیت په دې کې دی چې موږ په دې پوه شو چې د کورونا وایرس هر ورځ زموږ په ښار او ولایت کې مخ په خپرېدو دی، خو له بده مرغه چې ښاریان یې جدي نه نیسي او ورته پاملرنه نه کوي. ما په خپل سوزلي په زرګونو ښاریانو سره، سلګونو دوکاندارانو، رستورانتونو خاوندانو سره کتلي او هغوی ته مې عذر کړی او ورڅخه مې غوښتي چې ماسک استعمال کړي، ټولنیز واټن رعایت کړي. متاسفانه چې نه کیږي.
کابل والی ویل چې یو شمېر کابل ښاریان د دې ترڅنګ چې ټولنیز واټن او د ماسک استعمالول نه رعایت کوي، بلکې د ښاغلي حیدري پر وینا داسې اقدامات کوي چې د کورونا د وایرس د لا خپرېدو احتمالات زیاتوي. د کابل والی ویل چې سره نن څخه به د کابل ښار په ټولو برخو کې د عامه پوهاوي ګرځنده ټیمونه خلکو ته د کورونا د وبا د خطر په اړه معلومات ورکړي. هغه ویل په دوهم پړاو کې به دا بهیر د کابل د ولسوالیو په کلو کې بله اونۍ پیل شي. محمد یعقوب حیدري ویل چې دغه پروګرام په درېیم پړاو کې چې سبا ته دوشنبه له ورځې به پیل شي، زرګونه ښاریانو ته د کار کولو موقع برابر شي.
سر از فردا ما جوانا را، دختر خانم ها را،
سر له سبا څخه موږ نجونې د خصوصي ښوونځیو استادانې چې بیکاره شوي جذبه وو چې دوی لاړ شي او خلکو ته پوهاوی ورکړي. دا خبرتیا به کور په کور خبرتیا وي،
خانه به خانه خود بود.
د کابل والی ویل چې په دې کار سره به د یوې خوا بیکاره نجونو ته کار پیدا شي او د بلې خوا به هغوی په کورونو کې ښځو ته د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره پوهاوی ورکړي. کابل والی ویل چې د کورونا وبا په ډېره پراخه توګه په کابل کې خپره شوې. هغه د عامې روغتیا وزارت لخوا د کورونا د وایرس د ناروغانو د رسمي شمېرونو پر خلاف وویل چې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمېر په سلګونو زره د رسمي ورکړ شوو شمېرونو څخه زیات دی.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په امریکا کې د پولیسو په ادارو کې د اصلاحاتو د پاره وړاندیزونه ادامه لري او جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دي چې پولیس باید هیڅ وخت د چا پوستونې پښې کینه دي. د پولیسو په توقیف کې د افریقایي الاصل امریکایي جورج فلوید د وژل کېدو نه وروسته بل جنجالي بحث پدې لري چې د امریکا د پوځي اډونه دي د هغو جنرالانو مجسمه او سیری لري شي چې د کورنۍ جګړې په وخت کې د غلامانو د ساتلو ملاتړي وو. د آشنا تلویزیون رپورت پرېښنا عمر خیل لولي.
جنرالي دښمن په بشپړ توګه لمنځه وړي او د اتحادیانو پوځي د ویرجینیا څخه شمال خواته شړلې دی.
دا د ګان وذ د وین یا د باد سره تللی فلم دی چې په 1999 کې د اوسکار جایزه یې هم ګټلې وه. فلم د استعماري جنوب او د هغه اتحاد کیسه انځور کړې ده چې د امریکا د داخلي جګړو پر مهال په 1980 لسیزه کې 11 ایالتونو اتحاد کړی و چې مریتوب به نه ختموي. دا فلم د ایچ بی او له چیناله په دې هدف لري شو چې نژادي تبعیض خپروي. د جورج فلوید له وژل کېدو وروسته د توکم پالنې ضد مظاهرو کې چې له تیرو دریو اونیو څخه روانې دي، د کنفدریت جنرالانو په لسګونو مجسمې ویجاړې شوي یا بل ځای ته انتقال شوي دي. د ناسکار د موټرو ځغلونې لوبو هم د میدان څخه د کنفدریت بیرغ لري کړای دی.
دا یو عجیب احساس وی چې هغه خلک او سیمبولونه پرتمینه وستایل شي چې غوښتل یې زمونږ خلک، هغه خلک چې زمونږ په څیر ښکاری په مریتوب کې وساتي.
بل مبارزه د لسو پوځي اډو نمونه بدلول دي چې د کنفدریت افسرانو نمونه پرې خودل شوی دي. په دې کې فورت بارک، فورت هوټ او فورت لی هم شامل دي. د پوځي مشرتابه د ملاتړ سره جمهوري غوښتونکو سنا مجلس د دیموکرات سناتور لخوا وړاندیز شوی پلان تصویب کړ چې لمخې دا نمونه له پوځي تاسیساتو څخه لری کړي.
دا د دې کار لپاره سم وخت دی، زما په اند دا سم پیغام رسوي.
خو ولسمشر ترامپ د دې فیصلې سره مخالف دی او خبرداري ورکړی چې ویټو به کړي.
دا یادګارونه او ډیر پیاوړی اډې د ګټلو بریا او ازادۍ په تاریخ کې د لوی امریکایي میراث برخه ګرځیدلې ده.
د متحده ایالاتو د 1968 نیټې د خپلواکۍ د بیان په اساس ټول انسانان برابر پیدا شوي دي، خو مریتوب په 1915 کال کې پای ته ورسید او افریقایي الاصل امریکایان تر اوسه پورې د توکمیز توپیر سره مخامخ دي. د کنفدریت سمبولونه د دې تناقض علامت دی.
دلته یو سمبول شته چې د برابرۍ ترمنځ د تناقض دوام کوي، خو برابرۍ ردوي.
هنتر وایي په داسې حال کې چې سیاست جوړ جاړی دی، کلتور بیا مقدس دی چې خلک نه غواړي ورسره جوړ جاړی وکړي. په کلتوري جګړه کې د اړخ په نیولو ترامپ د نومبر میاشتې د ټاکنو د مخه د ولس ترمنځ اختلافات ژور کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتو د ځینو هوایی شرکتونو سره د مالی مرستو یا سبسیډۍ نه علاوه لوی شرکتونه پلان لري چې د خپلو کارکوونکو شمیر کم کړي، ځکه دوی وایي چې د کورونا د ویروس د خپرېدو فعالیتونو زیانمن کړي دي. د آشنا تلویزیون راپورټ وایي
د امریکن او یونایټډ هوایی شرکتونه پلان لري چې 10% خپل د مدیریت او ملاتړ برخي کارکونکي کم کړي. د دلتا هوایی شرکت وایي چې له وخت مخکې د تقاعد ورکولو موده او د امتیازاتو په بدل کې له کاره د تللو وړاندیزونه به پراخ کړي. د ترانسپورتي چارو کارپو کالف وینستن وایي چې دا اقدامات حیرانوونکي نه دي.
راځي چې په یاد ولرو چې د هوایی شرکتونو دندې د دوی د سرچینو څخه په اغیزمنه توګه د کار اخیستل دي. واقعا دا بی معنی ده که چې دوی هغه پروازونه چې په خوا درلودل اوس یې ونه لري، دوی په څرګنده توګه خپل کاروبار له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د دوی د خدماتو لپاره تقاضا په بې ساره ډول کته ده، نو دوی ډېر لږ کارونو ته اړتیا لري.
لیکوال ولیدیمیر بلوتک وای 10% لوی کمښت دی، مګر باید په یاد ولرو چې کاري ځواک په تیرو 15 کلونو کې د مسافرینو په پرتله ګړندۍ وده کړې.
په تیرو 15 کلونو کې د متحده ایالاتونو د هوایی صنعت په کاري ځواک کې شاوخوا 25% زیاتوالی راغلی. نو د 2015 کال څخه تر 2020 کال پورې له 600,000 څخه شاوخوا 250,000 لوړ شوی دی، او په ورته وخت کې د مسافرینو شمیر بیا تر 15% پورې ډیر شوی دی.
د کورونا ویروس په جریان کې د حکومت د اقتصادي مرستو په لړ کې په امریکن ایرلاینز د کم سود په بدل کې د پور په ګډون 5.8 میلیارد ډالر مالی مرسته ترلاسه کړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.